آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
حکومتي چارواکي وایي چې د کندوز ولایت د چاردرې د ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره جګړه روانه ده. امریکا وایي له ایران سره د هغوی واده اټومي پروګرام په باب په هر ډول موافقې کې د نظامي تاسیساتو معاینه کول شامل دي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې اروپایان باید د روسیې او داعش له نویو خطرونو د مقابلې دپاره خپل ځانونه چمتو کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو او معزز اوریدونکو السلام علیکم. سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ، د دې ساعت په لومړۍ پښتو خبری خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونه برسیره، د سومالیا د امنیتي وضعیت په هکله ریپورټ لرو، په کونړ کې د محتاطینو د علاج دپاره د مرکزونو د نشتوالي په هکله ریپورټ لرو، او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکې کمیسیون د ویان نور محمد نور سره مرکه لرو چې وایي جمهوري ریاست ته د پارلماني ټاکنو په هکله وروستۍ طرحه وړاندې کړې ده. خو د دې ټولو د مخه پام کړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې سید سلیمان چا صاحب تاسو ته وړاندې کړي.
د قندوز په ولایت کې د یک شنبه پر ورځ هم د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ د چاردرې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره خونړۍ جګړې روانې وې. طالبانو دغه ولسوالۍ د جمعې په ورځ نیولې وه. ولایتي چارواکي وایي چې اویا عسکر او پولیس د طالبانو په محاصره کې دي، او دولتي قواوې زیار باسي چې د قندوز د ښار د مرکز په لورې پرمختګ مخه ونیسي. پام وکړئ، له قندوز نه زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن ریپورټ ته.
د قندوز د امنی قماندان عبدالصبور نصرتی وایي چې په دغه جګړه کې ولس تنه طالبان وجل شوی او شپاړس نور ټپین شوی دي. هغه زیاته کړه چې په جګړه کې درې افغان سرتیری وجل شوی او شپږ نور ټپین شوی دي. خو په هغه سیمه کې چې افغان سرتیری د پله په سر ولاړو، د قیر سرک په سر د وینو نخې ښکاره کېدلې. ټوله شپه امنیتي قواوو د مخالفینو سره په جګړه تیره کړه. د طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې کرخه د چاردرې سیند پر غاړه جوړه شوه. ملي اردو هغه سرتیری چې تیره شپه په جګړه کې ویخه تیره کړې، د قیر سرک تر څنګ د ونو سویری ته او ځینې په خپلو زغروالو موټرو کې ویده وو. د قیر سرک پر سر د مرمیو له پوچکونو معلومېده چې څومره مرمۍ ویشتل شوي دي. اویا تن افغان سرتیری د مخالفینو په محاصره کې دي. یو شمېر نارینه او ښځې په سوځونکي لمر کې د ښار پر لور روانې وي.
دکه ملت څنګه ده؟ بیا حق روز ده، اسلام ده، دا مسلمانی ده. دي ته خو اسلام نه وایم. کور کې تو پاتې کېدلې چې لډاره نه سي پاتې کېدلای نو
چیرته راوته ای تاسو؟
مجبور ده غام ساحه ته لاړ شو.
کوم ساحه ته ځي؟
دا بازار ته ځو.
چیرته مخ پهلوان شته؟
هو، پهلوان کور نن دی.
یو شمیر نورې ولسوالۍ هم شته چې ایوازې د مرکز انګړونه ای له دولتي قواو سره دي.
د طالبانو یوان زبیح الله مجاهد ویل چې په چاردره کې څلیرویشت عسکر او پولیس وژل شوي دي او پنځهویشت کسان یې ژوندي نیولي دي. خو د افغانستان حکومت د هغه دغه ادعا رد کړې ده او وایي چې یوازې دولس عسکر وژل شوي وو. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ یې د یکشنبې پر د طالبانو نه بیرته ونیوله او یو سلو شل وسلوال جنګیالي وژلي دي. د یمګان ولسوالۍ له چین او تاجکستان سره ګډ سرحد لري. درې هفتې مخکې طالبانو نیولې وه. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو د هلمند په ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د نونس ملکي وګړو وژل غندلې دي چې زیاتره ښځې او کوچني ماشومان وو. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د یکشنبه په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویل چې اصلا دغه خلک د مارجي پولیسوالۍ کې د دولتي قواوو طالبانو ترمنځ د سخت جګړې له امله د ځانونو د ژغورلو لپاره په موټر کې روان وو چې ماین پرې وچاوده. د ملګرو ملتونو دفتر وایي په داسې سیمه کې چې ملکیان پکې تګ راتګ کوي، د ماینونو ښخول له ظلم نه ډک عمل دی. طالبانو تر اوسه پورې په دغه مرګانۍ چاودنه باندې کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې د حکومتي قواوو په ضد د حملو په خاطر کله کله هغوی د سړکونو په غاړه ماینونه ښخوي. ملګرو ملتونو د افغانستان په جنګ کې له شاملو خواوونو وغوښتل چې د روان جنګ په دوران کې د ملکي وګړو د ژوند د خوندي ساتلو خیال وساتي او په مطلق ډول دې په ملکي سیمو کې د تخریبي وسلو استعمال نه ډډه کوي. د افغانستان پارلمان پریکړه وکړه چې د خپل کاري دورې موده وغځي. د اساسي قانون له مخې د پارلمان دوره 15 کلونه لري. ویل کېږي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پارلمان د غړو د دغه پریکړې ملاتړ کوي. د جمهور رئیس دفتر په یو مطبوعاتي بیان کې اعلان کړی چې دغه پریکړه د عدلي، مقننه او اجرایه قوې د مشرانو سره د مشورو په اساس باندې شوې او هدف یې دا دی چې د ټاکنو نه مخکې قانوني خلا راپیدا نه شي. د پارلمان یو غړي عبدالقادر ځاځي د امریکاغه خبریالې عائشه تنظیم ته وویل چې دا بحران اصلا د جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ذات البینی اختلافات له امله رامنځته شو. د ښاغلي اشرف غنی د دفتر یوه مطبوعاتي بیانیه وایي چې په ویم اش کې به پارلماني انتخابات وشي، خو د ښاغلي عبدالله یو ویان جاوید فیصل امریکاغه ته وویل چې په یو میاشت کافي نه دی. د امریکا خارجه وزیر جواد ظریف نن د دوشنبه په ورځ د اروپا د څو ملکونو له خارجه وزیرانو سره ملاقات کوي. ښاغلی ظریف دا ملاقات په داسې حال کې کوي چې د ایران د اتومي پروګرام په باب یوې نهایي موافقې ته د رسیدو وروستۍ نیټه رانږدې شوې ده، خو دواړو خواوو ترمنځ اختلافات موجود دي. د فرانسې خبري اژانس ایجنسی فرانس پریس د یو اروپایي مامور له قوله رپورټ ورکړ چې جواد ظریف د فرانسې، برېټانیا او جرمني له خارجه وزیرانو سره په جلا جلا ډول ملاقاتونه کوي. په عین وخت کې د ایران پارلمان د یکشنبې په ورځ په قاطع اکثریت پریکړه کړې چې خارجي مفتشان نشي کولای چې د ایران نظامي تاسیسات وګوري، یا یې د اټومي پروګرام پورې مربوط اسناد مطالعه کړي او یا له ایراني ساینس پوهانو سره ملاقاتونه وکړي. خو د امریکا خارجه وزارت وایي چې د نظامي تاسیساتو لیدل او نه کول له ایران سره د هرې نهایي موافقې یوه مهمه برخه ده. او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر بل هفته اروپا ته سفر کوي او د ناټو له غړو ملکونو نه به وغواړي چې په منځني ختیځ کې د روسیې لخوا د نوي خطر او په جنوب کې د داعش له خطر سره د مقابلې لپاره ځانونه عیار کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټډیو نومو د افغانستان سیمه نړۍ پاکله تازه خبرونه اوریدل. اوسم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. پرون په مګدیشو کې د غفرتی ډلې د ملیشو په حمله کې چې د القاعده سره ارتباط لري درې تنه ملیشو وژل شوي دي. د سومالیا پایتخت مګدیشو نه د امریکا د خبریال عبدالعزیز پیلو په دې اکلی رپورټ لیږل دي چې پښتو خلاصه به تاسو ته وړاندې شي.
د الشباب د ډلې وسلوالو سړو چې د القاعده سره ارتباط لري پرون په مګدیشو کې د سومالیا د استخباراتي ادارو د روزنې په یو مرکز ناکامه حمله کړې ده. ولکې چې دغه حمله کوونکو خپل موټر چې چاودیدونکو مواد پکې بار وو د روزنې د دغه مرکز نه بهر وچو. پولیس وایي داسې معلومیږي چې دوه وسلوالو کسانو چې خپل لارې ورکه کړې وه په یو کور حمله کړې ده، مګر هلته وشتل شوي او وژل شوي دي. د سومالی د ملي امنیت د وزارت نطاق محمد یوسف وایي چې حکومت ته داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي وو چې د هغې په واسطه یې دغه حمله ناکامه کړې ده. هغه وایي هغه وایي چې د روژې د مبارکې میاشتې د پیل راهیسې د پایتخت په مهمو سړکونو کې د امنیتي چارو افراد ځای په ځای شوي دي. هغه وایي چې دغو حمله کوونکو کوشش کاوه چې د یوې بلې لارې نه دغه حمله وکړي، مګر د استخباراتي ادارو د افرادو په واسطه دغه حمله ناکامه شوه. دا شباب افراطي ډلې ویلي دي چې د روژې د حملو په نوم به په حکومتي ودانیو او متحدینو یې خپل حملې زیات کړي. دغه ډلې مخکې هم په حکومتي مامورینو، مؤسسو، امنیتي افرادو، د ملګرو ملتونو په دفترونو، په خارجي سفارتخانو او د افریقایي اتحاد په اسکرو باندې حملې کړې دي. د سومالی حکومت ځوانانو ته خبرداري ورکړه چې روسي ډلې استعمال نکړي. د سومالی د امنیتي چارو وزارت دغه نطاق محمد یوسف وایي
ونصيب درر رمتي حل رمضان ان محلي مد الصوماليه دنيا ربي تو خصو حران ايغنا جدال كفلستان
غوي تشوس هم دا شباب دل کوشش کوي چې ځوانان دې ته وحسي چې په خاص ډول د روزي په میاش کې خونړې حمله وکړي. یو بل رپورت وایي چې د موګادیشو نه 1.5 کیلومتر لري جنوب لویدیس په لوته د افغایو په خار کې د شنبه پرواز دا شباب په وی حمله کې د امنیتي قواو تقریبا 12 افراد وژل شوو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
ازادي رادیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدي. د کونړ په ولایت کې دوه کسانو په شمار کې زیاتوالی راغلی دی چې نشه یې توکي استعمالوي، مګر هلته هغه روغتون چې یوازې شل بستره لري د دوی د علاج لپاره کافي نه دي. زموږ خبریال زبیح الله غازی په دې اکله ریپورت رالېږلی دی.
په تاریخو باندې مصاب شوی یم، تقریبا د روسانو راتګ نه را په دې خواته.
عمر خړلې مبارک شاه اصلن د کاپیسا ولایت د تاګاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وای پر افغانستان د روسانو د یرغل په کلونو کې د هیروین سکل پیل کړي او لګ تر لګ دیرش کاله په دغه نشه روغ دی پاتې شوی. نو ما وړه اوس کونړ کې پر نشه یي توکو د روغ د شل بسترې روغتون کې تر تداوی لاندې دی او له پخوا ځان ډیر ښه احساسوي. هغه وای په پنشیر کې د روسانو سره په جګړه کې ټپي شوی او د دردونو د آرامۍ لپاره یوې بوډۍ ښځې څو ورځې د ته د اپینو چنډې ورکولې.
اپین ماته راکوي دا دردونه دې تسکین شي. یو لس ورځې یا پنځلس ورځې د هغې په کور کې بستر وم، پس بیرته چې یو څه خشلم هوغ نو خو ډاکټر ماکتر هم نه و. نو خو نن دی او سبا دی، نن دی سبا دی، هغه وخت کې دا شفاخانې هم نه وې، بیخي محتاج شلو. اوس چې موقع مساعد دی راغلی خپل تداوی کوو.
مبارک شاه نهه لوڼې او پنځه زامن هم لري. دی وایي د کونړ دغه روغتون ته ځکه راغلی چې پخوا یې ګڼ نور ملګري هم دلته تداوي شوي او روغ رمټ خپلو کورونو ته تللي دي. په دغه روغتون کې د بېلابېلو ولایتونو نه راغلي نور ناروغان هم بستر دي. نږدې دېرش کلن غلام رحمان د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکی دی او په پېښور کې پر هیروینو روږدی شوی دی. هغه په کړې نشه پښیمانه دی او وایي که روغ شي نور ملګري به هم خپلې روغتیا ته وهڅوي.
زه دلته جوړ شوم نو نور ملګري به هم راولم او هغې ته به دا ویم چې یاره زما نه په دغه علاقه کې مخکې څوک نشه یي نه و. تاسو اوس نشه یان شوي یاستئ، ما ته وګورئ که زه تاسو ته ښه ښکارم خو تاسو هم لاړ شئ، که زه درته بدې ښکارم او په دې کار باندې تاسو هم مسئ.
په کونړ کې د معتادینو دغه شل بستریز روغتون پنځه کاله وړاندې جوړ شوی او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پکې د سلګونو هغه کسانو تداوي شوی چې په بېلابېلو نشو روږدي وو. دا روغتون مشر امیر شاه امریکا غږ ته وویل چې د روغدو تداوی اکثره په توسوي بڼه کوي او ورځ تر بلې مراجعین په زیاتېدو دي.
نو دلته موږ په میاشت کې شل نفر تداوي کوو. تر اوسه ټول تداوي شوي ناروغان چې موږ دلته تداوي کړي دي 214 ناروغان دي. په مختلفو لوحو کې تداوي شوي دي، هیروین دي، هاشیش، چرس دي، اپیم دي، سوسیګان دي، پولی ډرګ دي او داسې وغیره.
نوموړی وایي په مخکنیو کلونو کې اکثره ناروغان د نورو ولایتونو نه، خو اوس کونړی روغ دي زیات شوي دي.
اوس د کونړ د روغ دو وګړو پیلن در بستر په زمونږ په روغتون کې درې چنده درسيږي. یعنی موږ ټول شل ناروغان لرو، تقریبا په دې کې 15 خوښه پوری د کونړو تعداد رسیدي.
که څه هم ورځ تر بلې دغه روغتون ته د خلکو ورتګ زیاتېږي، خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست وای ممکن سږنی کال دغه شپخانه 100 بسترو ته لوړه کړي. په یوې نوې سروې کې روښانه شوي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې 3 میلیونه کسان پر نشه یي توکو روږدي شوي چې د ډېرو کمو یې بېرته تداوي شوې ده. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دلدار لاری ندی دان وی لاری اوس زمند کار لاری ندی زمون سرس سیز ند خرستا نو غستیش سو زمون گلار سے ود بیو پار لاری ندی زان سراس رد دیدن مراوڑا سائلا دالار د جاناند انتظار لاری ਕੁਲਦੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਮਜ਼ਰੇ ਸਰੇ
لاسته مخبل زان لا طول ومايا وفقل دي قوشتم زري زري ذكرم وفقل دي قوشتم زري زري ذكرم يا بلاركي ناستم بلاركي ناستم مخبل زان لا طول ومايا بلاركي ناستم مخبل زان لا طول ومايا زبنا بفما کبھی دکھ میں ادا پھر زبنا بفما کبھی دکھ میں ادا اپ گل دی وشت زرے زرے دکھ یوں نظر دی چندے پبل دی مرمایا بلار کی ناستے بلار کی ناستے مخبل زانا تو لو مایا ناسکن پل زانا تو لغمایا اپا گل دی بوشتم زرے زرے دکھن اپا گل دی بوشتم زرے زرے دکھن میارا بلارکن ناسکن پل زانا تو لغمایا بلارکن ناسکن پل زانا تو لغمایا لارے لارے ساد کلی کسے رامے پزڑش رے لارے لارے ساد کلی کسے اپ گل دی روشتم زرے زرے دکھن تاتیم دکو ناچ پنار لار خرمایا را بلار کے ناستم بلار کے ناستم پل زانا تو لغمایا بلار کے ناستے مقبل زانا تو لغمایا اپا گل دی روشتم زرے زرے دکھن اپا گل دی روشتم زرے زرے دکھن میارا بلار کے ناستے مقبل زانا تو لغمایا بلار کے ناستے مقبل زانا تو لغمایا دوادے درو بہم درو بن گرما
د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون وای چې جمهوریت ریاست د پارلماني ټاکنو په اړه ورستی طرحه وړاندې کړې ده. د کمیسون وای نور محمد نور امریکا غا آشنا لري دوی ویل کولس مشر د دوی طرحه عملی کولو ته زمينه برابر کړي شای ډیر ژر پارلماني ټاکنې وسی. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې قانوني دوره ختم شوه، خو د پارلماني ټاکنو د ځنډ له کبله ولس مشر دغه دوره وغځوله. د امریکا غا خبريال جعفر ان له شاغلي نور سره په یو امریکی کې د وړاندې سوي تاریخ په اړه نور جزئیات غوښتي دي.
د راتلونکو انتخاباتو لپاره کومه وړاندوینې چې چیزی یو سلس میلیون ډالر سره کې شته دي، په دې کې د ولسي جرګې ټاکنې دي او همداشان د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې دي. که چیرې د نوم لیکنې پروسه د سره بشپړ شي، یعنې د رای ورکونکو نمونه چې چمتو شي دومره پیسو ته اړتیا شته. دوه مثلا امنیت ته تاسو خبرې چې شنبه تېر انتخاباتو ته تېر وخت ته خراب شوی دی، په دې برخه کې هم د حکومت پاملرنه راګرځول شوې ده او هم هغه امنیتي نهادونه چې په دې برخه کې مسؤول دي. بله مسله د اصلاحاتو مسله ده. اصلاحاتو کې هم د ټاکنو خپلواک کمیشن یو مشخص طرحه ورکړې ده چې په کوم ډول باندې اصلاحات باید په کمیشنو کې رامنځته شي. د ټاکنو خپلواک کمیشن دوه مهالوېشه چمتو کړې ده او د ولسمشر سره یې شریک کړي دي چې زه نه غواړم په چیزاتو باندې بحث وکړم. د دې مهالوېش
د اصلاحاتو خبره کوي او کوم نور صاحب تاسو ویل چې د اصلاحاتو په اړه مهم طرحه وړاندې کړې ده، تاسو سره ډول اصلاحات غواړئ چې مثلا په تخنیکی برخه کې به کمیسیونونو کې اصلاحات راشي که په عملیاتي برخه کې اصلاحات راشي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کوم اصلاحات چې ورولې کړي دا د تیرو درسونو څخه ځکه نه پاتې چې خلانو د دې کې هغه په تخنیکی برخه کې دی، هغه په مالی برخه کې دی، هغه د کارکوونکو په برخه کې دی. د اخیر د اصلاح لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون کولای شي چې کار وکړي او دغه یناغه مثلا چې ترسره شوې ده په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه طرحه کې یو مشخص وړاندوینه کړې ده، وړاندیز یې کړی ده ولسمشر ته تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه اصلاحات رامنځته کړی شي.
جزئیات ورکولای شي چې څه ډول وړاندیز و چې مثلا زده کړې او درې زده کړې راته وایي چې دغه مشکلات وو او تاسو اوس ولسمشر ته وویل چې که اصلاحات راځي نو موږ دغه کارونه باید ونه کړو چې اصلاحات راشي.
یو د هغه مورد څخه مثلا د ورکونکو د نوملارګه چې په تېر انتخابات کې شتون درلود او باید راتلونکو انتخاباتو لپاره ایجاد
شي. یعنی معلوم شي چې څومره کسانو نوملیکنه کړې ده چې انتخاباتو کې بیا د درای ورکونکو حساب معلومي.
کاملا باید تعداد رای ورکونکو مشخص شي، باید میز جوړ شي. د لنډ مهال لپاره مهالوېش کوم چې موږ په پام کې نیولی دی د هغې لپاره یو نوملړ په پام کې، البته د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه طرحه کې ځای ورکړی ده. د اوږد مهال لپاره باید هغه کمپیوټري تذکرې وویشل شي تر څو شفافیت د انتخابات تضمین شي. مثلا هغه کارکوونکي چې په ولایتو کې په دنده ګمارل شوي ول او صحیح کار نه دی کړی، د هغوی که مثلا د سره ګمارل کېږي د هغوی لپاره باید یو مشخص میکانیزم شتون ولري. او د مصارفو د کموالي لپاره باید د دولتي کارکوونکو چې هغه مامورین دي، معلمین دي، د یهودیو څخه استفاده وشي د انتخاباتو په پروسه کې تر څو مصارف هم راټول شي او
که دغه طرح هم ومنل شي نو فکر کوئ چې په راتلونکي یو کال کې به انتخابات وشي؟
که چیرې دغه ټولو برخه کې اقدامات حکومت واخلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیله من ده چې د نظر به په هېواد کې ولسي جرګې ټاکنې ترسره شي.
او دغه امنیتي برخه باندې که لږ وضاحت راکړئ چې څه ډول امنیتي برخه کې تاسو طرحه وړاندې کړې ده؟ غواړئ چې سرتیری نور هم انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره وګمارل شي که کومه بله خبره ده؟
نه، زه د انتخاباتو مواد لیز د کارکوونکو امنیت اندرشن اساسو موادو ته زیان رسیدل دغه باورې دي چې حکومت باید په دې برخه کې پوره پاملرنه وکړي، کار وکړي او د جامعیت خوندي وساتي. په وخت باندې باید دغه مواد ولسوالیو کلیو بانډو ته انتقال شي چې دا امنیت ته ضرورت لري او بېرته باید په وخت باندې راانتقال شي. د دوی د هوایي ترانسپورت څخه باید څنګه استفاده وشي، د دوی د زمیني ترانسپورت څخه باید څنګه استفاده وشي او دوی باید څنګه وکولی شي چې بې طرفي په انتخاباتو کې یوساتي او همداشان زموږ کارکوونکي د ټاکنو خپلواک کمیسیون او نورو افرادو او اشخاصو چې هلته خلک رایې سره دي د هغې امنیت ساتي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8 بجې او 55 دقیقې دی. د سات خبرونو ته ستاسو پام راړو. د قندوز په ولایت کې د یک شنبه پر سم د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ د چاردرې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره خونړۍ جګړې روانې وې. ولایتي چارواکي وایي چې اویا عسکر او پولیس د طالبانو په محاصره کې دي او حکومتي قواوې زیار باسي چې د قندوز د مرکز په لورې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. لبلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د امکان ولسوالۍ د یک شنبه په ورځ د طالبانو نه بیرته ونیوله او یو سل شل وسلوال جنګیالي وژلي دي. ملګرو ملتونو د هلمند په ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په ویچاودنه کې د نونسو ملکي وګړو وژل غندلي دي چې زیاتره ښځې او کوشنیانو. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نما د یک شنبه په ورځ په مطبوعاتي بیان کې وویل چې اصلاً دغه خلک د مارجي پولیسوالۍ کې د دولتي قواو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو له امله د ځان د ژغورلو لپاره په موټر کې سپاره وو چې ماین پرې وچاوده. ملګرو ملتونو د افغانستان په جنګ کې له شاملو خواوو غوښتل چې د جنګ په دوران کې د ملکي وګړو د ژوند خوندي ساتلو لپاره اقدامات وکړي. د یک شنبه په ورځ د امریکا د جنوبي کارولاینا ایالت په مرکز چارلستن کې د تور پوستانو په هغه تاریخي کلیسا کې بیرته عبادت پیل شو چې یو سپین پوستي پکې د یو پادري په شمول نه پاکستان تیر هفته وشتل او وژل. ګڼ شمېر خلک دغه کلیسا د باندې قطار ولاړو او کله چې مذهبي مراسم پیل کېدل هغوی لاسونه پړکول. د سوریې دولتي اجنس او د حکومت مخالف فعالین وایي چې دغه هیواد په شمالي ختیځ کې د ترکیې سرحد ته نږدې د قمشلې په ښارګوټي کې یو غټه چاودنه شوې ده. د اسوټر پریس خبري اجنس رپورټ ورکوي چې دغه چاودنه د یو ځانمرګي برید کوونکي لخوا شوې ده او هدف یې وټولو چې د کوردانو نظامي قرارګاه پکې وه. د اسلامي دولت ډلې د سوریې د تاریخي ښار پالمیرا یا تدمر د هغو تاریخي ابداتو او آثارو په شاوخوا کې ماینونه فرش کړي دي چې د ملګرو ملتونو د یونسکو سازمان یو نړیوال میراث ګڼي. د تدمر ښار یو میاشت مخکې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې ولوېده. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه او د سوریې د تاریخي آثارو دفتر یو مامور د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې وسلوالو سړو د شنبه په ورځ باندې هلته ماینونه فرش کړي دي. مګر معلومه نه ده چې دغه کار نه مقصد څو. ملګري ملتونه وایي چې په سوریه کې د روانو وسلوالو شخړو په دوران کې 300 تاریخي او کلتوري مرکزونه یې وران شوي دي او یاده چې په بشپړه توګه چور او تالان شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو د خبرونو په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د ځینو مهم ولایتونو د هوا حالات ته په کابل کې به تودوخې لوړه درجه د سانتي ګراد په حساب د 2 بنونو ستړي کې آسمان بشینی. په کندهار کې به تودوخې لوړه درجه 2 آسمان بشین وي. په هرات کې به تودوخې لوړه درجه 3 آسمان بشین وي. په ننګرهار کې به تودوخې لوړه درجه 9.6 آسمان بشین وي. په مزار شریف کې به د تودوخې لوړه درجه 2.8 آسمان بشین وي. په بدخشان کې به د تودوخې لوړه درجه 2.1 آسمان بشین وي. او په کندوز کې به د تودوخې لوړه درجه 1.4 هلته به هم آسمان شین وي. قدرمن اوریدونکو زموږ لومړۍ پښتو خبري خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو او د نویو مطالبو سره به تاسو ته خبرونه وړاندې کړو چې پکې د نایجیریا نه یو مطلب لرو چې هلته محصلین انټرنیټ په وړیا توګه په یو پوهنتون کې استفاده کوي. دغه راز د جانداد سپینغر سره مرکه لرو چې وایي د انتخاباتو کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې قریب یو کال مخکې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دغه راز د وسلو د کنټرول په هکله چې په واشنګټن کې کوم بحث شروع شوی دی په هغه هکله یو مفصل رپورټ لرو. اوس په ټولو ژبو کې به تاسو ته د دری لومړی نیم ساعته خبري خپرونه وړاندې شي. تر بیا هم په پاک لاس پارم. ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.